پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرین پر خپرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار ده اخیرانه گزارش تقریبا یو سلواتی کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لوی لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیسته. په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې او شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان ناور.
نورستان کې د سیل له کبله د بروشیو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لوبړۍ ډله امریکا ته ورسیده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل عمله د بيدرکه شویو او لسین څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتې دی. والی وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرش مرد مالو بولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلی دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیشته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایت روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي او سلاغولو جملې څخه درې تنه ایدانولو او اته تنه زخمیان
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان ښارې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه له څو خواوو پر دغه ښار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د اسیر په وینا په وسلوالو نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپی کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقه وروسته د طالبانو حمله دوه برابر ډیر شوي او ورسره د ملکی وګړو مرجوبلې ډیر شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډیر کړی دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2,000,000,000 ډالرو په ارزش دغه لایحه په قانون د بدلیدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیح یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبه په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 ویزې برابرېږي او د دوی د لیژ استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500,000,000 ډالر په پام کې نیول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس پکار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پر لپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
اسد رادو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له عمله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو اسد رادو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسکونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له عمله لا هم تری تم دي. د پیش په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي دي د دې سیلونو له عمله له 1.5 ډیر کورونا او دوه لوی پلونه هم نړیدل دي. د غې ادارې ویلي ځانمنو کورونیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پروسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو دراوتلو لامل رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو دراوتلو لامل د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوخته دي. دوی وایي خای د شمیري لا زیات شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سری میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیق شمیري معلوم کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نو موړی تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راوستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 100 کسان ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړي په مغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او دوه لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد مازیمی ازادي راډیو ته ویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی.
او په تاسف کې ولسوالي که مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ کې توپ یوه حل لار راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوه میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلې سړک بند کړي، او کچیر ته لار خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به ځانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک له اقتصادي او روغتیا ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لیلارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای یا د لارې لټیرو دری ورځې رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو ترڅنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلګي لګنوستوند سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډې نمائنده جمیرویس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو د خبرداري د لیک او ټلیفون لاري ورکول سویدی. که څه هم دغه لاره تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پر لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم اته ساعت رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرایي لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
کندهار او د چری د لوی لارې موټروان مثال ته پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي راتلی، کښنی موټر هغه لنډ کوزر خرا لیرالی منګر د فیلډرې د سراچې امکان نسي چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومرته چې دیم ټپي سلو دوی اجزی پښ کې ټپي اجزی سلو یوه د نکشنی جلی پښ کې ملاس ولا
مې بلاو سازي ز خپل چې هم غټ مرچ چا کړی باندې څلور شپې کې چې باندې سوي ده. نو وس طالبان مشته وای چې ته چې بزی په لنګر په چنار په سوزر باندې واړې سو کې بیت باندې ځش پښ پی کې ورو دغه مې خوایره ده یا دې په چاله و مې مټر مې ځای پر ځای ولار دي نو هیڅ امکان نه شي پر دغه لار باندې ولار چې غټ مرچ نه هغه لارې چې امکان نه شي غټ مرچ ولار دي څنګه دغه د چپا په پنځه ویش واره برابرې اوس پنځه لس واره نه سره وړاندې کړی دغه چیل ګران دي فارې مشتنه کوي چې به چلو نو موږ دا غشتنه لږ دلار مشتره لګ.
د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وي، او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نور پر لاره تګ راته کولې. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستی لار هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکو دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسي ویل.
زما دماغ د مخه کار نه کوي، اگر خلک ما پیږي نو اوس دوا ما را غوښه دوا نه رسیږي نه نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غوړو چې د خدای په روح کې د دولت سره غم وکړي د خپل ګټ د لکه خپل د شوکې غم دي پر د مسلمانانو جراحم وکړي پر د مسلمانانو جوجاړي.
لادی ټول سره سره د یادی لارې تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکیلو خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسي وویل.
ازین یم مطلع لارې بندې سوي دی ورور په یو ډبا غوړی په درې لټر کې 200 کالداري 2500 کالداري برابر کړی دی ورور سوي دی رازه بارن وغټ دی بي دی 1500 زر ور سوي دی په میټو برام دا غره کم دا ټول شانګران سوي دی ورور لارې دا د ګنګا ولادت د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړي د غلار د غټو موټرو ده څه دا خوښ کو جوړو د مشکلات د ولست ما جوړو د ولست ته حکومت سره اخته ساغه وزن کړ دغه تا وزن ته واغه سره پوي
نو سید احمد په بازار کې دکان سید احمد په خپل په وښه واروس مې استاد موټر چیرې دی کنده تر سیدی په دابل ورځ ورسې دی خو چې ورته وګوره مقصد دوی شپې درې شپې دی په لار باندې چیرې بیا شان د ښکېږي یو خیدار مې دی بل کله شان ورسې لاغه هم په جلارو کې مثلا ټمبر نه لرو لار دغه رقم د ګور ډبر مثلا کوتلونه دی په سم دغه باندې شان ورسې ته بیا ګر سرسي وي یا د کار وتلې مثلا ګر زیات ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلامې دا کې چې مثلا ډیر لوړ د مثلا وټه په غوړي کو غورو په 2500 په شپږ وستو کالداري کېږي نو دا وازنه لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي د اورزګان ولایت د امنی کمانډاني مسولین هم د یاد لارې تړل کېده تاییدوي دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لارې بډیر جر د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک کړي د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوی دی چې دغه ولایت پر جګړو او کورونا سربیره سش کالو چکالی هم سخت ځپلې دي
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اولمپیک کلوبو کوربه هیوا جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی جاپان تیر ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي جزئیات پرې راپور کړي
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبت پیښې په یو ورځ نه وې ثبت شوې نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په ټوکیو کې د کورونا وایروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې ټوکیو ته څیرمه په سیاتاما کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي تم کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تشویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي دا استراري حالت به د اگست تر 1 پورې نافذ وي په پلازمینه ټوکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ پریدو څخه مخنیوی کړی مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې شپږ زره ځانګړي شوي بسترونه ډک دي جاپان دمګړې د اولمپیک ته دوبنیو لوبو کوربه ده د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بلل جاپان د سږ کال سره لدې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي د لوبو د تنظیم کوونکو ورزشي کاروانونو مشرانو روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1.5 زرو کسانو ته رسیږي د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوی په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي
تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د شتمن شتمنی پروګرام کې د کورونا په اړه ورېدل شي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې د کورونا پر کوچنیانو څروحي تاثیرات کوي په کندهار کې هر ورځ شاوخوا 2.5 لکه لیټره شیدې ترلاسه کیږي د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوی لوی او سلګونه کوچنی فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي په دې اړه پام وکړئ د راپورت
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په یو فابریکه کې کار کوي هغه وایي هر ورځ له شیدو څخه مستې شلومبې پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي د عزت الله په خبره خوشاله دي چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمينه برابر شوی او شاوخوا لزر افغاني معاش ترلاسه کوي.
خوشاله ما چې کار کوم د دې ویاړ مو لکه شجیجی او مسجدی شلومبیجی او په ور شجیجی موږ لرو شرنی دغه شی برنج دی پرینی ده نو ډیر شان خوښه شمو جوړو تقریبا لازر ابو لابو دی ماش شماش د کوشتن می د تجارانو د دغه خغه ما د کچويسي او شدغه لري هغه باید زمينه برابر کی خل ګوت د داس دغه فابریکې جوړی کی شنور ادا کم کسان چې هغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یو فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه ل 15 نیولې ترشل ډوله خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډیر ښه دی. د سعادت په خبره ل دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکه کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ څو ډوله تولیدات جوړو تقریبا 15 رقم دي چې خپل مسجد پیرنی دی زعفرانی شبرنج دی او نور ډول ډول خواږه دي چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډیر سم دی. موږ سره کارګر سره چې په غیر مستقیم ډول باندې ډیر چې خو فعلا مستقیم کسان چې هغه موږ سره 50 کسان کار کوي.
د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنۍ ست چې یوې د افغان مالدار او بلې هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار تر 3000 لیټرو ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو لکه افغان مالدار او ملکو چې د افغان مالدار ظرفیت دی تر 3000 لیټر پورې دی روزانه او د ملکو د تر 2000 لیټر پورې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په غیر مستقیم ډول باندې خو به کې تقریبا 2500 کسو د کار زمينه برابر کړې ده.
په اني وخت کې د کندهار د کرنی او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وايي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2000 لیټر شیدې تر لاسه کیږي چې د پروسس لپاره دوه لوی او سلګونه کوچني مرکزونه سته. هغه وايي د شیدو دراټولول لپاره دوی دوه مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي خو د غراس خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو دراټولول مرکزونه لري خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې د شیدې د پروسس لپاره راتولسی دی وازی په شارسمو او هغه ولسوالوي کې ستا چې شرط نشديدي
تقریبا 2000 واخل تر 2000 لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګه دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډیر زیات لرو خو له یو منظم چینل داسې نشته دي. اگر که په شاري ساحو کې په لندو لسوالو کې چې ده موږ یو څه سیستم لرو د دې لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه دوه دانې جوړ کړی دي. همدارنګه پرایویټ سېکټر په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري سکالي او دانا جوړو چې په دنو لسوالي کې تر څو چې بزګر او مالدارانو کولای شي خپل لګلګ شیدیم دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په ورستي کلونه کې په کندهار کې د عصري مالداري په خاص ډول د غواګانو چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده.
ستاسو لا پیغامونو
ګلایم د بغداد ولایت پر سره په تماس کې وروره په بغداد کې ډیره سخت اوس کېږي چې خلک د یو تکو وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ونګونه دي بدبختي دي بیچارهي دي موږ راغلم چې یو ټول چارواکو وره چې چې بغداد ته ځبن توجه وکړي بغداد ته ډیر بد وضعیت کې یا تا د درې کال اوس کې رات پر د خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې آتا د خوراک او د مست مرخونه نور ګران سي دي بندي زنه دي وروره شي ناراضي دي ولایت دردست ولسوالۍ کریې پیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورې چارواکو د طالبانو د ټول مدغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري آزاد کې او غاني وخره به شي فرض ولې بشری ناورین سره مخ کې چې وسلام. کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس وروره 200 نفر، 300 نفر ولاړې چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کرونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي، دغه دې ما نظر.
زیاده نشره دلمند ولاد نشره ولسوالی دا څنګه کوم نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشره چې د نشره پر نوړ باندې چې هغه مهینه سره خالصانه خلک وو الخوان وو او دوی په ظالمانه توګه زړه دې پرو ولي وی ویل هغه لا څو دوی ولې چې موږ ما وینې موږ نه سلام لرو نه به ځای کار کوو او دوی سردا چې لمانه توګه وسو دوی په شهادت ورسله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. کورونا په ماشومان باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به وړاندې واوري. خوست په دمګړې خوست ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت وي شي. خوستي رون اندې دا نوښتای او وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمن لار هم دا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نور خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري مخاده ده چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخې کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وایي لروناندو او دوستانو یې 500 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي ول. د خوست ښار پر عدالت څلورلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې له ځانونو سره یوړل.
دم د بیلابیلو ملګرو څخه راټول کړه ملګري چې کتابونه لوستي په کور کې ورسره وو څخه موږ کتابونه راټول کړي وو او د بیلابیلو ملګرو څخه موږ سره ملتیا کړې وه. تقریبا 500 ټوکه برابر شوي وو. دا بیلابیل ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي بیلابیل ټوکه کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیرې ارزښتناکه ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیرې وسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به ستونزې چې اوس وخت سره مخامخ یو غو ایمان زلوړ شي وي موږ د دغه بدبختۍ څخه پامن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډالۍ شوی دی. نو موړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو. په دغه مانوي ډالۍ موږ ونزولو او دغه په دغه مغه کې مام برخه واخیسته او کتاب مې ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غینه وروسته بیا یو بل چاته ډالای کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلور مؤسسو او یو شمیر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په ښار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل دوی د مړو شویو، ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تعلقان شاري د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیه قمندانې ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو خواو پر دغه شار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پرځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو، لومړی ډله د خپلو کورنیو له غړو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان محترم، را توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت یا روغتیا که روز یکشنبه نشر شده بود. این بار موضوع بحث ما بر اساس پیشنهاد دفتر یونیسف تاثیر شرایط کرونایی بالای روح روان اطفال و خانواده ها هست که روی از این موضوع میخواییم بحث داشته باشیم. مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک میکنن محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر سب ایمل صافی ترینر متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. سخن اول از محترم مدینه حکمت.
قسمی که موضوع برنامه امروز بیشتر در مورد صحت روانی اطفال است، ما میخواییم یک چند اشاره داشته باشم به کارکردهایی که یونیسف در قسمت صحت روانی اطفال و بهبود صحت روانی اطفال داره. اولا تعریفی از طفل، همه ما شما می فهم که طفل کی است. یک پسر و دختر که سنش کمتر از 18 سال باشه از نظر قانونی و همچنان نظر به عرف و مسائلی که در جامعه و در طول تاریخ بوده، ما اینا را به اساس امونیاسایی که دارن و به اساس پختگی کمی که دارن به اساس طفل میشناسیم و نظر به و سن 18 سالگی چیزی است که در CRC یا امو کنوانسیون حقوق طفل و قوانین بین المللی حقوق بشری آمده از طرف سازمان ملل که یونیسف هم جزء از این نهادها هست و تمام کشورها از جمله افغانستان کنوانسیون حقوق طفل و همچنان سن 18 سالگی در برای اطفال در نظر گرفته و قبول کرده. ما چرا باید بحث کنیم روی مسئله اطفال؟ یونیسف در کل مندیتشی است و یا مو هدفش و ویژنش و پلان کاریش قسمی است که بر اطفال کار میکنه، نظر به نیازمندی که اطفال داره. ما میفهمیم که اطفال نسبت به گروه های سنی دیگه و افراد دیگه با نیازهای ویژه‌ای را دارن و با آسیب پذیری های زیاد مواجه هستند به خاطر خرد بودنشان از نظر فیزیکی و یا جسمی و دیگر ناپختگی ها و امو رشد کافی را که از نظر شخصیتی و فکری ندارن تا بتانن با مشکلات و مسائل بزرگ زندگی مواجه شوند. بنان اینا نیاز به محافظت خاص دارن. از این خاطر است که دفتر یونیسف یک بخش مخصوص دارد در قسمت محافظت اطفال که ما به حیث بخش چل پروتکشن یا محافظت از اطفال یا ماشوم ساتن برخی پنوم مایی را میشناسیم.
حالا از دکتر صاحب بشنویم از نقطه نظر طبی. دکتر صاحب ایمل صافی از شما بشنویم صاحب در مورد.
یو ځل بیا خپلو ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه ستاسو میلمنې ته نظر صاحب او تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول یو ښه ورځ پیل کړي او ښه ورځ تر دې دمه لرلی اوسي. رواني روغتیا یا رواني صحت موږ داسې په ساده الفاظو کې وایو چې همدا روان دی چې جسم رهبري کوي، که چېرته روان ماجوړه وي، ناروغه وي او د مشکلاتو سره مواجه وي، نو د جسم رهبریت به په ډېر ښه انداز ونیشي او دا چې مشکلات به فوق العاده زیات شي. لکه څنګه چې د ماشومانو په ارتباط باندې وایو، زیاتره رواني اختلالات د هغې د عواملو په اساس باندې چې هغه بیولوژیکي بنیا او همدارنګه رواني اجتماعي عوامل دا ټول سره لاس یو کوي او وروسته د رواني ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره زمینه هم برابره یا شرایط مساعدوي. بالخصوص د ماشومتوب د کوچنیوالي په دوره کې هغه ماشومان چې د هغې په مقابل کې بې تفاوتي موجوده وي او هغې ته توجه نه وي، د هغې د روان د روزنې په برخه کې، لکه څنګه چې د جسم د روزنې په برخه کې موږ مکلفیت لرو لکه خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابر کړو، ښه لباس او ښه غذا، همدغسې د روان د انکشاف لپاره چې د روان د انکشاف او د نمو مهم مراحل دي، که په دغه کې بې تفاوتیانې رامنځته شي پخپله وروسته بیا د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو همدارنګه د هغې جملې نه شخصیتي ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس په ماشومانو کې ډېر زیات وي. او یا هغه ماشومان چې هغې د ماشومتوب په دوره کې د تشدد او فشار سره مواجه کېږي، چې هغه مثلا فزیکي سو استفاده ده، رواني سو استفاده ده او جنسي سو استفاده ده، چې دا په خپل ماشوم د رواني ناروغیو دپاره په موجوده حال کې وروسته بیا د شخصیت د رامنځته کېدو په حصه کې د هغې به د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وي او مرضي او پاتالوجیک شخصیتونه به بار راځي چې هغه بیا بل بل انواوې او ډولونه لري. او همدارنګه هغه ماشومان چې هغې د افراطي محبت سره مواجه کېږي، یعنې دا په خاطر وایم چې دا میندې او پلرونه دي چې د ماشومانو مقابل کې بې تفاوتي اختیاروي، چې هغه ځان له رواني اختلالات رامنځته کوي. یو تعداد میندې او پلرونه دي چې ماشومانو باندې تشدد ډېر زیات راواګڼي، او یا د ټولنې بعضې کسان دي لکه مخکې چې مدینه خور وویلې چې هغلته شاقه کارونه دي، فزیکي کارونه دي، ماشومانو د هغې نه جسمي سو استفادې دي، فزیکي سو استفادې دي چې د هغې د فزیکي توان نه برخلاف وي، هغلته تشدد موجود وي، هغلته محرومیتونه موجود وي. د سایکیاتري او سایکالوجي د علماو د نظریاتو په اساس باندې چې په دغه برخه کې فروید او همدارنګه اریکسن او داسې نومونه واخلو، ډېر زیات دغه مشرانو په خپل وخت کې ډېر زیات کارونه کړي دي. هغې وایي چې د روان د انکشاف مراحل کې په هر مرحله کې صدمه وویني او ټکنۍ شي، نو هغه په موجوده حالت کې هم د رواني ناروغیو لپاره هغه مساعد شخص دی. وروسته بیا راتلونکي کې هم همدارنګه په هېواد کې جنګ جګړې تاوتریخوالی مهاجرتونه د اقتصاد نشوالی چې هغې کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي، خپله د جنګ آباد ډېر زیات تخریبوونکي دي په روان باندې، څه د لویانو وي که څه د کوچنیانو وي. کوچنیان ډېر زیات اسیب پذیره دي ځکه د هغې رواني دفاعي میکانیزمونه دومره پیاوړي نه وي چې د مشکلاتو سره مجادله وکړي او هغې سره کنار راشي او هغې سره جوړښت وکړي. په لحاظ هغې ډېر زر د دې قرباني کېدلې شي. همدارنګه په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري مسایل دي په ماشومانو باندې، مثلا په کورنۍ کې تاوتریخوالی دی، دا ډېر زیات دی. د مشرانو تر منځ بېاتفاقي او تاوتریخوالی د ماشوم په روان باندې مستقیمه اغېزه کوي، چې په دې اړوند باندې زموږ په هېواد کې ډېری کورنۍ نه پوهېږي. حتی ډېر لوی لوی موضوعات د ماشومانو په مخکې بحث کوي او هغلته بیا د یو لفظي تاوتریخوالي نه د مشرانو په منځ کې دا رامنځته کېږي، او بیا فزیکي تاوتریخوالی او ماشومان د دې نظارهګر وي، د دې لیدونکي وي، چې دی هم زده کړه کوي او هم یو قسم عقدی و سره پات کیږي او دوی بیا راتلونکي کې دغه مسایلو ته لاس اچوي. یو یا د ماشومانو د تربیې په حصه کې میندې او پلرونه کافي تجربې نه لري، زیاتره د تشدد او فزیکي فشار نه استفاده کوي. هغه د دې لامل کیږي چې ماشوم په مختلفو رواني اختلالاتو چې د هغې جملې نه د متقابل اختلال او همدارنګه کنډکټ سلوک اختلال او بالاخره د شخصیتي ناروغۍ چې بیا مختلف ډولونه لري په دې باندې دښته کېدو چانس په دغه ماشومانو کې چې په هغې باندې فزیکي فشار ډېر وي او تاوتریخوالی ورسره شوی دا پکې ډېر زیات دی. یعنی که موږ په دغه آبادو باندې فکر وکړو د هغه ماشومتوب نه شروع کېږي، محرومه او هغلته ناروا مسائل چې دي دا بیا وروسته په موجوده حالات کې د ماشوم پر روان باندې ډېر تخریبونکي اثر لري.
په تاجه کې شما شنیدیم دو مهمان محترم، این موضوع بسیار مسئله مهمه هست و این بخش های مختلف هست و در صحبت های مختلف در بخش های مختلف باید صحبت های جداگانه داشته باشیم. امروز به شکل عمومی سرش یک ذره صحبت میکنیم. حالا با اجازه مهمان ها برای اینکه سوال های ما تکرار نشه و شنوندای محترم ما فرصت میدیم اونا چی میفهمن از این مسئله روح روان اطفال و تربیه اطفال، اونا چی فکر میکنن، سوال های از وارم بگیریم، مخصوصا در این شرایط کرونایی، شرایط جنگ و شرایط اقتصاد خراب، یعنی زمینه و تربیه اطفال به خیالم که هیچ مساعد نیست. منتها بازم چطور میشه که به این موضوع رسیدگی شوه؟
سلام علیکم نظر دفتر، مامل منوب سلام محمد قسم دوار زیرمن و نظر دفتر که
بله قاسم خان خوش آمدید، سوال تنه تره کنین.
بیر از ایتا منو نکن وکن هم کرونا پا دی رسید شیخ پراسه بره بکشنانو بانی پروهی بانگی تاثیر کرده بی او کرونا که دی نگیر سن که داروی جلا کول دی کاسی جلا کول بزینی نمیشه بکشنانو پا تربیا و پا نور دست بخشنه که بانی هم پا دی بانی پا دا مدی اغیر کوي او دی تربیا تشوال نگرول او دا که سنزی دیری پا دی کرونا با بخش رم دی پیل دی بزر تا مسترم.
بله شنوانجی عزیز بفرمایین.
سلام علیکم سب زاری پیسه. سلام علیکم.
و علیکم السلام میروانی سب
جاوی دسمه دو تا کم دلغمان آلیت کر غیر ولسانی.
بله بود تک سب میروانی
باز دی سلام ایمال ساتی سب نظمه یو بختن در نظمه یو ماشوم دا پینزل اسکال عمر لری او وزن یو شل کلو دا به پیدایشی در زر تکلیف در رو دو پدی که در مرگه مسلم در تا پیدا شوا نو در تا در مرگه مسلم پیدا شوا در بری کالا در مرگه دوا پرلی در ایفیوال پا نوم بانده او وست در یو کسم روانی تکلیف پیدا کرده در روح جوری وی چه در ماته بدا چه لاکر تا بوز میانا چو کو در روح جوری نو امال سر نپدغ بارا که لگ آغا غوارم همکاری غوارم چه در سر منگ سنگ سچلو کو سرکم کمالا
خونه منتو خیچی دیماش چون سایو دکتر سب صافی، شما اگر سواله که گرفتین جواب ارائه کنیم بسیار جد خوش میشم سب بفرمایید.
بله محترم رو تا اتاک سب زخون سلامون امران دی کومه او پا زمین که زفکر کومه در ماشون که دا پرابطه بانده خبره او کل دا ولادی نقیسه هم لری که دیشی چه قلبی و پرابلم هم لری او دیده سی و زایی و کمزور پیدا شوی دارنگ عصبی اب نارملیتی غیر نارمل والے ولری په مغز کې بعضی څه مشکلات ولری چې هغه خپل د مرګي او د حملات سبب کیږي دابل تکلیف رواني دی د ایل سنزایټي او توي د ناروغۍ نه د ویرې اختلال او توي نو دا د سپیټ باید مراجعه وکړي رواني متخصص یا ډاکټر ته چې مکمل ارزیابي خپل وکړي ځکه د ناروغ جسمي مشکل هم لري او په زمن کې د رواني ناروغۍ د پاره درملنې یو خاص پروګرام طرحه کیږي او د سره کورنۍ سره په مشوره کې د رادیو د لارې نو بیا مشکلې چې موږ د غیب په دغه یو ناروغ پر اړتیا خبرې کوم ټول پروګرام پر کې ونی شي نو دا ډېر مشکل لري او بل د ماشومان سره د رواني په ارتباط باندې دا خو ډېر زیات مهم موضوع ده ځکه ماشوم د هر سن یا د هر عمر مطابق مختلف کړنې باید د ماشوم سره وشي کله چې ماشوم غلوېږي خبر از دکی په خو باندې ودریږي او حرکت کوي دا یو قسم استقلال طلبي غواړي ازادي غواړي چې په دغه مرحله کې هم د مور پلار د خوانه فشار په واري دي هغه مور پلار چې هغه په دې رابطه باندې کافي په حاله نه لري هغه د ماشوم خبرو ته ډېر غوږ نه نیول کیږي موږ اساس په کولنه کې هغه وي خور د کلانکار کنه وي ته وړي وړي خبرې کوي هغه خبرې سره کې ماشومان ډېر زیات پوښتنه کوي باید موږ هغه ته مثبت جوابونه ورکړو د ماشوم ازادي باید په نظر کې ونیسو د تاوتریخوالي موضوعات ماشومان پوښتنه ویل شي او همدارنګه د کورونا په ارتباط باندې چې ویل شول کورونا خو هغه شومه پدیده ده چې د نړۍ په ټولو په ټوله نړۍ باندې خپل تور سورې خوړولې ده الله پاک دې وکړي چې د نړۍ د مخ نه دې سورې لري شي
نو کرونا تاثیرات خپل په لویانو باندې هم ډېر زیات وو او زیات یې همدارنګه په ماشومانو باندې، ځکه ماشومان د قرنطین په دغه کې راګیر شول، په کور کې کېناستل، د مکتب او ښوونځي نه پاتې شو. ماشومان ته په کور کې د سالم لوبو شرایط باید برابر شي، او ماشومان زیات دغه ویرونکو خبرونو نه وساتل شي، ځکه د هغې روان او رواني دفاعي میکانیزم دومره پیاوړی نه دی. ما مخکې ارزو کړو چې هغې د هر مشکل په مقابل کې مثبت جواب ووایي او هغې سره سازش وکړي. نو په همدې خاطر باندې ماشومانو ته ویرونکي او ډارونکي خبرونه ورته وانورول شي، صرف هماغه د محیطي فاصلې او ارتباطاتو خبره یې همدارنګه د لاس مینځلو هغه ډېر احتیاط سره ورته وویل شي، ځکه ماشومان باید قرنطین وخت کې په بیرون بېد هغې نه ځي. خو زمونږ په ټولنه کې خو ماشومان هغه قرنطین شرایط لویانو مراعت نه کړو، ماشومان خلاصه کې. خو په هر صورت سره په ماشومانو باندې د ویرې او د اضطراب فشار باید ډېر وانچول شي، او د دې خرابو خبرونو د اورېدلو نه ماشومان باید لرې وساتل.
خب محترمه مدینه، حکمت زینب جان گفت که 5-6 ساله که میشه طفل، چی میگن در این مورد محترمه مدینه حکمت؟
بسیار تشکر از سوالی که تبدیلاتی که شما دادین و سوالی که زینب جان مطرح کردن. دقیقا اولا ما وی بیم کونا شما هم گفتین که گفتن زینب جان که کسی که یک طفل که 6 ساله شد او دیگه طفل حساب نمیشه. اولا این همی منطق یک منطق درست نیست، به خاطر که ای که قوانین بین المللی و تمام قوانین حقوق بشری سن 18 سال برای یک طفل در نظر گرفتن و گفتن که حتی یک روز دو روز آمده از 18 سال پایین باشه او طفل گفتمش. بنان ما هیچ وقت نباید بگوییم که یک طفل که 10 ساله شد بگوییم تو دیگه کلان بچه شدی و یا کلان دختر شدی، کارهای طفلانه نکو، بلکه تمام انسان ها تا سن 18 سالگی نیاز به ای دارن که با تمام امو خواص طفلانه که دارن زندگی کنن. یعنی ما میگیم که طفل باید طفولیت بکنه، طفل باید مسئولیت های بزرگ سالا را به عهده نگیره، کارهایی را که بزرگ سالا انجام میدن انجام ندن، که یک طفل از امو طفولیت تا به 18 سالگی تا سن جوانی و نوجوانی یک مراحل رشد داره که در هر مرحله برخوردهای خاص را انجام میده، و ایده اگر والدین اگر بزرگای خانواده نفهمکینی برخورد را که یک طفل انجام میده نظر به سن و سالش یک برخورد درست است یا غلط است. چون بعضی چیزا شاید برخورد درست است اما ما اونمو را فکر میکنیم که چون بزرگ سال هستیم از نظر ما نادرست است، بنان ما میگیم که طفل شاید نرمال نباشه. اگر اجازه بدین مرا فقط یک اشاره بسیار کوچک میکنم که امی برادر ما قاسم خان در مورد کرونا گفتن. از مونگ ورور قاسم خان وویل چه در کرونا او در کووید 19 و در دیشان و تجریان که هم زیر مشکلات با ماشومانو که پیدا شویدی یا پیدا کیگی لکه در جنگونا و در سینور مسائل، دا بالکل ډیره دقیقه مسئله ته دوی اشاره وکړه. ماشومان هم زمونږ استاد په شان انسانان دي او طبعا هغوی په ډیرو مسایلو کې حتی د لویانو نه ډیر حساس دي، ډیر جزئی مسایلو ته دی هغوی پام کوي، ډیر جزئی مسایلو باندې هغوی فکر کوي. حتی ځینې وخت تاسو شاید تعجب وکړئ چې هغه څومره لوی لوی مسایلو ته او راتلونکي ته او لس کاله بعد شل کاله بعد ته فکر کوي، او داسې ډیر سوالونه دی هغوی په ذهن کې پیدا کیږي. که چیرې مونږ د دوی سر امرسته اونو کو، ځکه د کرونا په جریان کې یو لویه مسله چې را پیدا شوه هغه دا و چې کورنۍ قرنطین شوې، د جنگونه پکې ډیر شو، د هغې تر څنګ فقر ډیر شو، ډیرو کورنیو خپل هغه وظیفه او کارونه چې کول هغه یې د لاسه ورکړل او غریبي سره مخ شول. او بل مشکل دا و چې هغه نورمال ژوند روزمره ژوند د خلکو هغه یو څه مختل شو، یعنی خلک نشي کولای پر نورمال ډول ماشومان مکتب ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي، د باندې وزي، لوبي وکړي، ځکه مکتبونه خو د دولت لخوا رخصت شو، او لوبو ته یې شاید فامیل د باندې کلینیک دي چې د نور ماشومان سره لوبه کوي او موږ ته کرونا رانوړي. نو دغه ټول مسایل د یو ماشوم پر روان باندې تاثیر کوي، ځکه هغه د یو زنداني په شکل قفل کیږي. شاید یو لوی چې موږ او تاسو د دې سره ډېر مشکل ونه لرو، ګچې لویانو کې هم ډېر ستونزې مشکلات پیدا کوي، خو یو ماشوم چې هغه دومره فعال دی، شوق لري د لوبو د ګرځېدلو، هغه چې تاسو قید کوي نو هغه روان باندې ډېر زیات تاثیرات کوي. نو مهمه دغه ده چې د کرونا په دوره کې هم موږ ماشومانو ته باید ډېر زیات پام وکړو، او په داسې ولایاتو کې چې جنگونه روان دي، اوس متاسفانه په دغه ولسوالیو کې جنگونه روان دي، باید دا صحیح ده چې ځینې وخت کله چې یو عاجل حالت یو اضطراري حالت منځ ته راځي نو خلک صرف دې ته توجه کوي چې خپل ځان وژغوري، یا مثلا هغه ډوډۍ پیدا شي، سرپناه پیدا کی، یو ځای کې مسؤل یې، نو د ماشومان ته رسیدګي، ماشومان ته توجه او د ماشومان نساتنه دي ته هغه فکر او توجه ډیره کمیږي.
تشکر.
نو د درنو اوریدونکو نه همداده او د درنو مور پلارون نه چې وز د برنامه اوري همداده چې ماشومان ډیر متاثر کیږي او د هغه راتلونکي ژوند امکان لري د دې مسایلو په خاطر په خطر کې، نو استراري حالت کې هم ډیره توجه ماشوم ته وکړي، کوشش وکړي چې هغه ځینی د خپل امکانات په اساس زمينه ورته مساعد کړي د لوبو د زده کړې تر څو هغه خروش ولري او ته مخاص رواني مشکلات ورته پیدا نشي. مننه.
تشکر محترمه مدینه حکمت. خب د دې یک سوال افاقي در ذهنم خطور کړ، 75 سال از عمر یونسف در افغانستان او میگذره، جای شک نیست که د سطح بین‌المللی و د سطح افغانستان یونسف یعنی فعالیت های بسیار برازنده و خوب داشته. من خودم هم یادم میاد یک وقت شیر مفت تگپا میدادن در مکاتب و از این قبیل مسائل، چیزایش بسیار خوب است. منتها نتیجه رو که میبینیم از 75 سال به این طرف، ایوازه که وضعیت دنیا اطفال خوب شده بوده، این خراب شده میره. یعنی جنگا زیاد شد، جنجالا زیاد شد، جوانا پرخاشگر زیاد شدن. از اون خاطر یک تجدید نظر در سیاست یونسف هم بکار است یا نیست؟ مثلا اول دکتر صاحب صافی
متاسفانه د نړیوالو سازمانونو کاره ملل متحد ته دغه پورې مربوطه غوښتم شوکا چې د تل خصوص له نسب پر ارتباط تاسو اشاره وکړه، او دغه نور سازمانونه چې کوم یو دي متاسفانه ما هیوادونو کې چې جګړه روانه وي په نمایشي ډول باندې یو څه اندازه معلومات او یو څه اندازه کارونه زیات خودل کیږي، اما د عمل په صحنه کې به مشکلات په لاره زیات کسان تاسو یادو نه وکړه، تر ډیره بریده پورې ډیر کارونه هم کړی دي. د ماشومان او تحفظ په ارتباط باندې بعضی پالیسی او قوانین چې دي متاسفانه قوانین بډیر وي خو عملي کول یې بیا ډیر مشکل لري، کزمون په ټولنه کې چې دلته جنگ روان دی او په جنگ کې اصلا ټول خلک صدمه ویني، خو ماشومان ډیر زیات تاثیر پذیروي. تاسو کله راوسته قندهار حالت وګورئ، د ټول افغانستان په زبر قندهار مثال درکمه چې په زرهاو کورنۍ مهاجری شوې دي او د هغې ډېر کوچني کوچني ماشومان د لوږې تندې سره مواجه دي، او په د ګرمۍ کې چې هلته نسوري شته او هېڅ نوی امکانات نشته دی، حتی د څښاک اوبه نشته دی، دوی هلته پاتې دي. زه وایم چې تجدید نظر په دغه باندې پکار دی چې نړیوال سیاستونه باید تغییر وکړي. جنگ د خاورې ته د نورو خواونه راوړل کیږي، اما کسان چې همدغه قوانین مطرح کړي دي او دا ځان ډېر زیات مدافع د بشر حقوقو او د نړیوالو حقوقو ګڼي او ټکر وهي، زما په نظر باندې دا جنگ د غریب ملکونو ته همدغه ملکونو په واسطه باندې چې په دغه قوانینو کې ډېر لوی لاس لري راوړل شوی دی. نو قوانین خو همغه پاتې قوانین د خط په مخ باندې ډېر ښکلي دي، خو چې چېرته جنگ وي هلته بدبختي وي، نو هغلته ټول قوانین نقض کېږي. زه وایم که جنگ ودرېږي ډېر مسایل به حل شي. موږ د پنبې غریبۍ کې پرېږدي، خیر دی، موږ د غریبۍ سره جوړ راځو، خو چې هلته ظلم نه وي، هلته جنگ نه وي، هلته بدبختي نه وي، نو ځان له قوانین څه کولی نه شي. هغه اصلا عملي چې شي بیا هغه کې نتایج راوتلی شي، او د دې د قوانینو د عملي کېدو زیاته مخه همدغه په سر کې همدغه هېوادونه چې دی د بشر د حقوقو مدافعین ځانګړي متاسفانه په ټوله نړۍ کې جنگونه دی روا کړي دي، جنگونه دی دغه خطې ته راوړي، دا مسایل او اختناق او فتنې دلته د فقر چې په کومو هېوادونو کې دی، نو هغلته بیا د ښه سربازګیري کوي، خپل سیاسي اهداف دې باندې نه غږېږو. خو په هر صورت سره که جنگونه ودرېږي، زه فکر کوم که دغه قوانین هغه 10% تطبیق شي، نو زه وایم چې ډېر مشکلات به مرګ اجتماعي دي او که اقتصادي دي. بله،
تشکر ډاکټر صاحب، په اجازه ته یک دو شنونده را فرصت بدیم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني
استاد محترم، تا ته ډاکټر صاحب ته او د خوراکي ته سلامونه ویم. میرویس خان مې جلال آباد نه.
بله میرویس خان، مهرباني صاحب.
محترم دغه پیسې باندې د ماشومانو پیسې باندې خو په دې جماعتونو کې والده به ول ډیرو دغه کې مکتبونو کې وسره کم شي دي، خو زغه د مدرسو په حساب باندې بعضي مستقلی مدرسې دي، بعضي د حکومت ساحې لاندې په دې جماعتونو کې مدرسې جوړې شوې دي. نو دغه کې دا ماشومان د او کلنۍ نه نیولې تر اتلس کلنۍ نه لارښته، د کورونو نه دوله سالۍ نه جدا راغلي، دلته په دې مدرسو کې اوسېږي، پلار مور نه بیلې د شپې. او بل خبره خو دغه دا ده چې دوی ته کاسي ورکړي، په دې باندې وظیفې په نوم باندې کتغونه راټولې، ډوډۍ راټولې. ډاکټر صاحب محترم، نه مې دغه ده چې دغه په دې ماشومان روان باندې څنګه کې تاثیر لري که نه لري. او بل دغه د خوراکۍ نه مې دا پوښتنه دا ده مکتبونو کې خو د استادانو نه ماشومان غواړي یو څه ښه شوي دي، یو څه ګزاره کړې ده. نو که دغسې یو پروګرام د امامانو د مدرسو د استادانو سره دغسې یو ورکشاپونه ورسره ونیسي چې دا د ماشوم نړیوال حقوقو په باره کې دغه ته لږ معلومات ورکړي، خدای وکړي چې دغه کچه په دې جوماتونو په مدرسو کې نوي ماشومانو د ډکولو دوالو او د دوی د حقوقو لږ دغه شي برابره شي، نو دغه مثال د دوی نه.
بله میرویس خان، بسیار خوب موضوعات طرح کردیم، بسیار تشکر. د برنامه آینده هم در نظر میگیریم این موضوع را لتکو به اطفال در مکاتب مدارس بسیار زیاد مهم است. اول از شما بشنویم محترمه مدینه حکمت.
دا خبره مدیره دقیقه ده چې متاسفانه دا تاوتریخوالی د ماشومانو په مقابل کې په ټولو ځایانو کې شته دی، بیا په تیره په مکتبونو کې او مدرسو کې هم دا موجود دی. په دې برخه کې مخکې هم یونیسف برنامه درلودلې، تاسې وویل چې بهتره ده چې ځینې پروګرامونه ورکشاپونه د مدرسو مشرانو او همداسې ملا صاحبانو او دوی ته ترسره شي تر څو دوی د ماشوم په حقوق په برخه کې دا په نظر کې ونیسي او د دېنه مخنیوی وشي. دا برنامه د مخکې نه هم په همداساسي په ولایتونو کې چې د جنوب ولایتونه دي لکه ننګرهار دی، لغمان دی، کونړ دی، په دې ولایاتو کې مخکې هم ترسره شوي دي د یونیسف د ادارې د خوانه، او اوس هم یو څه برنامې په جریان کې دي. یو څه موږ هم مثبت تغییر وینو په تیره په مکتبونو کې او همداسې په دیني مدرسو کې هم په ځینې کې مثبت تغییرات لیدل کېږي، ځکه چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی، نو په هغې کې د ماشومانو په مقابل کې تاوتریخوالی خو اصلا نشته. تاسې مختلف حدیث لرو موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه چې حتی خپل لمسیان به یې په خپل اوږه باندې کینول یا مثلا هغوی سره به یې لوبې کولې. او موږ ته یې هم راهنمایي کړې ده چې د ټولو ماشومانو سره باید په مهربانۍ او لطفت سره برخورد وکړو. اولا هغوی هغه دیني زده کړې ډېره مهمه ده چې که چېرې موږ دیني زده کړې یو ماشوم ته ورکوو، یو پیام مو باید پکې دی چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی، او هغه حدیث چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه ته راپاتې دي، کوم سنتونه چې د هغوی د خوانه راپاتې دي چې ماشومانو سره به یې ښه برخورد کوو، دا باید ذکر کړو. خو بیا هم د پوهاوي د لوړوي دپاره ضرورت په ټول افغانستان کې شته، ځکه چې نهادونه یونیسف خپله هم دومره لوی نهاد نه دی چې وکولی شي هر نفر ته په افغانستان کې ورسیږي. دا موږ هم ځینې چالشونه او ځینې مشکلات سره مواجه یو، ځکه چې نفوس ډیر دی، مشکلات ډیر دي، او د بل خوانه ځینې ځایونو ته لاسرسي کې مشکلات، ځینې ځایونو کې په بودیجه کې مشکلات یا مثلا نور مسایلو کې. نو دا د هر افغان وګړي مسولیت دی زما په نظر، چې دی که چیرې موږ په یو څه پوهیږو چې دغه تاوتریخوالی د ماشوم په مقابل کې مثلا ښه نه دی، دا پیغام باید خپل ته ورسوو، خپل همسایه ته ورسوو، خپل هغه ملا ته ورسوو او همداسې نورو ته. د ادارو مسولیت هم په دې کې مهم دی، د یونیسف مسولیت هم مهم دی چې موږ دا کار د مخکې نه هم کوو او اوس هم روان دی.
بسیار زیاد تشکر محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر متخصص امراض روانی. عشق نام مراد کسے پبلا سکوں، عشق نام مراد کسے پبلا سکوں، عالم زستو روزگار کا زت خون دے زگتوں، عالم زستو روزگار کا
پبلا سکوں، شائی کا سب ملاو